Da, mă prind eu vigeți pe de azi, radio vritunco, assalam alaikum, nu înseșam bada de amizan, eu iște mă dată de iar la sauat, salor nevi, hijri, il mariscal. Nen de 2015, miladical de october, de iar la samanie, ce da, azi, radio de 10 sat, hparawana motor drobă, jodă de Afganistan, o simplu halatuba, pe de hparawana kitasta malumat, tărcru, pe hparawana kibuauri ce de Afganistan, de Suria, lișora, pe Afganistan, ki de Suria, de Bahir, para, de Pakistan, pe urustuio, țărgândă unu, ce nazar lări, de Suria, lișora, sarmunen, hăbări clidi. Nu rupuciune ham la ruho, pe pail ki hăbărunul, urandicau, de norivalo, hăbărunul, sarhat, da, de ce, de Iran, parlament, bila, hiva, da, mafka, vakle, ce, de norivalo, muhtadarul, hiva, dunu, سره د دې هیواد د حکومت د اټومي تړون تطبیق کړي د سوریه په مرکز دمشق کې د سوریه پر سفارت د روسیې پر سفارت دوه توغندي لګیدلې دي د افغانستان کورنی خبرونه اول لرو اجمل تورمان کورنی خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښ وه د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه او د افغانستان درملو ټولنې په کندز کې د جنګ جګړو له امله د ټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 ټنه درملو مرسته وکړه پښپړ خبرونه واورئ د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښ وه نسرین نوریاخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د ناامنیو پراخېدل او د بهرنیو ماسو په فعالیتونو کې کموالی هغه لاملونه دي چې له امله یې په دغه هیواد کې بېروزګاري زیاته شوې ده اغلی وریاخیل دغه شان وویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې په زرګونه بېروزګاره کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي څه موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې همدې یاد وزارت وزیره په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د پراخېدلو او دغه شان د افغانستان څخه د ځوانانو د تېښتې په اړوند د جرګې استجوابیه غونډې ته راغوښتې وه د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه د کندز امنیه قمندان محمد قسیم جنگلباغ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو د تصفیې په هدف په چاردرې ولسوالۍ او ګلټیپي سیمه کې هم تصفیوي عملیات روان دي ښاغلي جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بې ځایه شویو وغوښتل شول چې بېرته خپلو کورونو ته راشي د افغانستان درملو ټولنې په کندز کې د جنګ جګړو له امله د ټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 ټنه درملو مرسته وکړه د دغې ټولنې مشر عبدالخالق ځاځي وطندوز د دغو مرستو د ورکولو پر مهال رسنیو ته وویل چې دا مرستې به د سې شنبې ورځې تر پایه د کندز سیمه ییز روغتون ته ورسېږي
دغه دوه درې ځلې دوایانې مونږ راټولې کړې او دا وزارت ساتامیت له طریقه دا د غواړو چې خپل مستحقین ته ورسېږو همدا دپاره هم زمونږ او د وزارت ساتامې منځ کې یو تفاهم داسې شته چې هر وخت جناب وزیر صاحب مونږ باندې غږ وکړي مونږ بیا هم آماده یو بیا هم آماده یو بیا هم آماده یو
د امیر روغتیا وزارت وایي هغه شمیرې چې د دوی سره ثبت دي ښایي چې په کندز کې د جګړو له امله له زرو زیات کسان ټپیان او له نویو ډېر مړه شوي وي د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز وایي چې کندز ته اوس مهال کافی اندازه درمل او ډاکټران رسیدلي او روغتونونه هم پرانیستي دي او وروستی خبر دا چې د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له افغان محصلانو غوښتل چې د مخدرو موادو د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي نن د کابل په طبي روغتون کې په یوې غونډه کې وویل چې محصلان کولی شي د عامه پوهاوي پروګرامونو په جوړولو سره د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدي مومن ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د محصلانو په همکارۍ لازم پروګرامونه جوړ کړي دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واوري
د ایران دولتي اژانس ارنا خبر ورکړ چې د غیوات پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي د ارنا اژانس په وینا له دې لایحې سره 161 وکیلانو موافقه وکړه 95 وکیلانو مخالفه رایه وکاروله او 1400 نورو ممتنع رایه درلوده په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیږي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري. لږ تر لږه دیارلس تنه د یو شمېر ماشومانو په ګډون هغه وخت ووژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مستهمې سیمې کې پوره دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې خټې او کاڼې د سیند په مرکز کراچۍ کې پر یوه کمپ له غونډۍ راوشوی دي. د پولیسو په وینا د دې پیښې په وژل شویو او ټپي شویو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف خپله خواخوږي د دې پیښې له امله څرګنده کړې ده او چارواکو ته یې لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډېرو غریبو کارګرانو په موقتي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولي دي. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ولګېدل چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړل او سره منډې یې کړې. بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد. د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرژوب لنه ده اوښتې. فرانس پرس اژانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو. د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا هم د روسیې سفارت پخوا هم په نقشه کړی وو، خو دا معلومه نه ده چې دا برید په مظاهره کوونکو که سفارت هدف و. روسیې د سپتمبر له دیرشمې را په دې خوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. د سوریې د النصره جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لورې د سنی مسلمانانو د یو مخیزې وژنې غچ به واخلي. النصره جبهه د القاعده یوه څانګه ده. د دې جبهې مشر ابو محمد الجولاني د اکتوبر په 12مه په یوه شخیص پیغام کې وویل د روسیې پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده، خو دوی به خپله سزا وګوري. الجولاني زیاته کړه چې وسلوال باید انتقام په دې ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې غولوي بریدونه زیات کړي. النصره سنی افراطي ډلې د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده. روسیې ویلي دي چې د دوی په بمباري کې تر اوسه د النصره او اسلامي دولت ډلې ته زیات زیان اوښتی دی، خو الجولاني وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړي دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښي دي چې داعش پکې واکمن دی. الجولاني وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ کړي چې افغانستان به یې هېر شي. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحد ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردي ملکیان یې له خپلو سیمو ایستلي دي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې تر لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمو اوسېدونکي وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې وران کړي دي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکېچونو په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان سلاکار لا مافقی نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روانې دي او داسې حملې کیږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو واوریدل. اوس په د ازادي راډیو د رپورټونو برخې ته د دې سات په خبرونه کې ورشو. وروسته په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان د سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله دا هیواد اړ شوی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې له عالي شورا سره مو په دې اړه خبرې کړې. په نورستان کې په مخدر موادو روږدي کسان ولې زیات شوي دي؟ دې ولایت ته مخدر مواد له کومه ورځي؟
بدخشان کې بعضو ساحو کې تر کوم چې فریاد کرل کېږي د هماغه ساحونه راوړي.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې چاپو ورځپاڼو ته کتنه کوم. په سیمه ایزو مطالبو کې به واورئ چې د پاکستان حکومت وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې تر 800 زیات کسان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي وضعیت ته لنډه کتنه لرو. د انصاف په لټه کې پروګرام خپرو او د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو. د دا خبرونه مو تر درو بجو ده که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو اسانه واوري نو که انټرنیټ لري د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دا دی چې www.azadiradio.com په دغه ادرس باندې تاسو هم د ازادي راډیو پروګرامونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او هم تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د پروګرامونو د مهالویش ځای ته ورسئ او هر پروګرام چې غواړئ له سره واورئ. خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پر پاکستان د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو فشار زیات شوی او دا هیواد یې اړ کړی څو د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره خپل صداقت څرګند کړي نو باید ځینی عملی ګامونه پورته کړي. خو څنګه عملی ګامونه؟ د ازادي راډیو خبریال قاسم سولامل په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له د چارواکو سره خبرې کړې دي. سولامل دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. قاسم جان، نو دوی نور څه وویل؟
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوالو فشارونو نتیجه ده.
در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وي چې انتحار چاودنې او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسمیار زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې. په ورته وخت کې د چارو کارپوه روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت ته اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتي لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپوه او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم پر راتلونکي سفر کې دغه غوښتنې ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه وو او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه غوښتنې سره په احتیاط چلند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نایي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره د ټولو امنیتي ادارو یوه ګډه کمیټه را جوړه کړي ترڅو دغه کمیټه د خبریالانو د امنیتي ستونزو د حل لپاره او د جګړې په سیمه کې د هغوی د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتکر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو یوه عمده ستونزه د امنیت خرابوالی دی او بل دا چې دوی موثقو معلوماتو ته لاسرسی نه لري او د افغانستان حکومت په ډیرو مواردو کې د خبریالانو سره معلومات په اسانۍ نه شریکوي. په مزار شریف کې پرون په دې اړه غونډه شوې وه او هلته د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او خبریالانو د افغانستان له حکومت په دغو دوو مشخصو مواردو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د باغ د مدني ټولنو غړو او پښمازون کې د خبريانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونو مسولانو په مزار شریف ښار کې د ویګړې ناستې پاتراس کې د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو لخوا پر رسنیزو بنسټونو تروریستي حملې وغندلې. په شمازون کې د خبريانو ټولنیز بنسټ او د بلخ ولایت د مدني ټولنې ګڼ شمېر استازو د ملي یووالي حکومت څخه وغوښتل تر څو ډېر ژر په ننګرهار ولایت کې د سفار اډیو او کلید ګروپ پر دفترونو د انفجاري حملو عاملین وپېژني او د نافذه قوانینو پر اساس یې مجازات کړي. نو دفتر مشر قادر مصباحی پاره وویل
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال و فعالین مدنی ولایت بلخ حملات اخیر انفجاری بالای دفتر کلیدگروه
در شما از اون ده خبریانو طولن او ده بلخ مدنی طولن استازی پننگرهار ولایت که پر سفر اردیو او کلیدگروه بانده ده دولت مخالف وستوال حمله په شدید الفاظ وغندي. دا دولت تمد کولای شي چې له یوې لوري هېواد ته د بیان پر ازادۍ او د خبریانو پر فعالیتونو منفي اغېزه وکړي او له بل لوري په ختیځ کې د رسنیو فعالیت ته صدمه ورسوي.
شرق کشور کمرنګتر از گذشته شود.
د یادو بنسټونو مسؤلان په دې باور دي چې دا ډول اقدامات به د دې سبب شي تر څو له یو اړخه د بیان ازادۍ ته صدمه ورسیږي او له بل لوري هم رسنیز فعالیتونه تضعیف کړي. د شمال زون د خبریانو د ټولنې مسؤلان او د بلخ د مدني ټولنې فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په هېواد کې کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو سره د خبریانو ځاني امنیت ته پام وساتي او هغوی چې د جګړې له ډګره معلومات خپروي ترې امنیتي ملاتړ وکړي. په بلخ کې آزاد خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي.
توجه خاص و ویژه‌ای را باید داشته باشند در حمایت از رسانه‌ها.
خبر دیگر رسانه‌ای ناسا که چپ مسیر شریف خار که جوړه شوی و پکې افغان خبریالانو د ملي یووالي حکومت څخه دا وختونه دلوده چې د بیان ازادۍ او د رسنیزو اصولو پر رعایت سره خبریالانو ته دقیق او ماسق معلومات ورکړي. یادونه سکونو د دولت مخالف ډلو ته په خپل پیغام کې وویل چې په دې ډول تروریستي حملو سره نشي کولای د رسنیو غږ غلی کړي او د حقایقو د انعکاس مخه ونیسي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو تاسو پاک صفه پر انټرنیټ اوریدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په هفسا کلی کې په سلهاو کسان په مخدر موادو روږدي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د چارواکو په وینا البته د موتاب کسانو د درملنې لپاره کچیر روغتون جوړ نسي نو د دوو خلکو شمیر به لا زیات شي. د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مرکزي حکومت باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې نورستان ته له بدخشانه مخدر مواد ورسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د نورستان چارواکي وایي د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اړوند په هفسه کلی کې له تیرو څو کالو نشي توکي او په ځانګړي ډول افیم خوړل او څخل کیږي چې د هرې ورځې په تیرېدو پرې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. که چیرته د معتادو کسانو درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتیایي مرکز جوړ نشي نو امکان لري چې د ولسوالیو نورو برخو او ګاونډیو ولسوالیو ته هم ناروغي خوره شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال ولسوالۍ اړوند د هفسې په کلی کې په نشي توکو د روغ دشمیر زیات شوی دی.
بعضی شاوخوا کلی چې درمطال کې دي هغې کې د خلک چون کې بدخشان ته نږدې دي هلته د دې کاروبار زیات کېږي بعضې خلک تریاکو روږدي دي.
هغه وایي هلته ډېرې ښځې په نیشهیي توکو ځکه روږدي شوي چې هغوی غرونو او پټو کې ټوله ورځ په شاغه کارونو بوختې وي. د خپلو دردونو د آرامولو لپاره له کورونو د وتلو پر مهال په کوټو کې افیم څخي او لوګیې په کوټه کې په پرتو ماشومانو ځکه پوفکوي چې هغه ویده پاتې شي. والي وایي که څه هم چې په نورستان کې څوک کوکنار نه کوي خو برګمټال د بدخشان ولایت سره شریکه پوله لري. له هغو ځایونو یو شمېر کسان افیم راوړي او په خلکو یې پلوري.
دا اکثر د بدخشان د سیمې نه راځي. بدخشان کې بعضې ساحو کې فکر کوم چې تریاک کرل کېږي د هماغه ساحو نه راوړي.
حافظ عبدالقیوم له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې په یاد ولسوالۍ کې باید د معتادو کسانو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي او که چیرته روغتون جوړ نشي نو نور خلک به هم په افیمو روږدي شي.
مرکزی حکومت نه خاصتاً د روغتیا وزارت نه مو غوښتنه داده چې هغوی برګمټال ولسوالۍ کې د معتادینو د تداوي لپاره باید یو کلینیک ایجاد کړي. دلته مسؤال نه پیدا کېږي چې ایجاد باید نه شي، ځکه چې کوم ځای کې چې ضرورت وي دا د دولت وظیفه ده، دندې ده، غوښتنه مو ده د وزارت شیطانینو چې دا کلینیک
د یادونې وړ ده چې له تیرو څوارلسو کالو په هیواد کې د نشه یي توکو د کرکیلي د هغې د تجارت او استعمال د بندولو او ختمولو په خاطر په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو د دې په ځای چې ورسره د معتادینو شمیر کم او کنټرول شي، د هرې ورځې په تیریدو دغه شمیر زیات شوی دی چې د پلازمینې کابل په ګډون د هر لوی ښار په لارو کوڅو او پلونو لاندې معتاد کسان پراته دي چې په اکثرو ځایونو کې غلاګانې او نور ناوړه کارونه ترسره کوي.
اوس به د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکار اسدالله لودین ځغلنده کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرامه اوسئ، کابل سقوط نه کوي، دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمیر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډې ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ورنه کړي او په یوه لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران تر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې خپل سري وسلوال ګروپونه جوړیږي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندز له سقوط وروسته جوړیږي. او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلې لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان صدراعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سرمقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوي او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیول ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
نن په هرات کې د ښځو فلم جوړونکو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانیستل سوی د تنظیم کوونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو لږ تر لږه 300 فلمونه ورته رسیدلي دي چې نندارې ته باید وړاندې شوي وای، خو دوی یوازې 15 فلمونه غوره کړي دي چې په دریو ورځو کې نندارې ته وړاندې شول. لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا هغه فلمونه دي چې ښځو فلم جوړونکو جوړ کړي وو. د شوزو فلمونه او د شوزو په ژوند باندې د جوړسویو فلمونو په ارتباط یو ورسته خبر ده چې ټاکل سوی د ملالی یوسفزی پر ژوند باندې فلم ډیر ژر خپرېدو ته تیار دی، ډیر ژر خپور شي او د نړۍ په هر کونج کې به میلیونونه انسانان وګوري. په دغه فلم کې به د افغانستان او پاکستان په څیر وروسته پاتې هیوادونو کې چې ښځې له امنیتي ستونزو سره سره تر شدیدو ټولنیزو فشارونو لاندې دي د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات خپره شي. دا چې په هرات کې د فلمونو فستیوال ته کوم فلمونه په ځانګړي ډول رسیدلي وو دا به وروسته هڅه کوو چې له هرات تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو سملاسي زما همکاري انیسا اجمل د نیوزویک په حواله د ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ سوي فلم جزئیات تر راغونډ کړي دي وړاندې کوي.
نیوز ویک ویب پانے لکھی دسواد تعلیم مبارزی پر ملالی یوسف سے جڑ شوی دستاویزی فلم داونے پہ یوسل یو اویا ہے وادن کی خبری گی چلو جب پسلگن ملیون خلکتا د ملالی د جنکو تعلیم د اہمیت پیغام رسی گی ملالہ د دوسرا دولسم کال پا اکتوبر میاشت کے وسلوالو طالبانو پا سربشتلی و سخت ژوبل کړی و مکاللی کی ملالہ چې دا مهال په برطانیا کې ژوند کوي دای هسی ډیری پیاوړی دی خو په پاکستان کې اوسم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتری نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخوا په پرتلا نورم سخت شوی دی ویبپاڼلی کی په نړۍ کې حکومتي مرستندویا ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا دیارلس اربا ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکوونکو سلور سلویختو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شاملې دي نو پر زیاترو د ملالۍ اغېز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بے مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته یې چې تر ټولو زیات ضرورت وي زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډیر لږ او یا اډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي خو چې بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغورځېږي نو وروسته بیا دغه کورنۍ هم بې وسه شي ویبپاڼه لیکي مرستندویا ادارې اکثره په هغو سیمو کې د کار کولو نه ویریږي چېرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطره وي او یا د دوی موجودګي هم لانجمنه وي ځکه چې د دوی له وجې د هغې بادې پر ضد بریدونه راپارېږي چې دوی یې د مرستو کولو هڅه کوي مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړېږي د بیلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 15 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي تر روان کال پورې چې د شام د جګړې سلورم کال دی د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکوونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې یې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرح د ترکی په نیمه ده پکې 64% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 1 لاکھ ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالۍ یوسفزۍ کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولې دي خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي د مرستندویا ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدی شي چېرته چې د افغانستان شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي
د ملالۍ یوسفزۍ پر ژوند باندې جوړ سوی فلم به په څو ورځو کې خپور سي دا به د افغانستان سوریه او نایجیریا سودان دغسې وروسته پاته هیوادونو کې چې هلته جګړه روانه ده او انجونه د امنیتی او ټولنیزو ستونزو تر فشار لاندې دي د انجونو لپاره د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړي خو آیا دا فلم به په دغو هیوادونو کې خلک وګوري چې دا ورته جوړ سوی دی دا لا نه ده څرګنده
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ایران پارلمان بلاخره د نړۍ له سترو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې پریکړه تصویب کړه رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د ایران پارلمان د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه تصویب کړه او په دې سره د دې موافقې عملي کېدو ته لار هواره کړه د دې موافقې په اړه د رای ورکولو پر مهال د ایران د پارلمان له 290 غړو څخه 250 حاضر او 116 د موافقه تایید او 59 غړو د موافقه رد کړه خو د ایران د پارلمان غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د تهران له پوځي تاسیساتو څخه د کتنې محدود اجازه لري ایران او نړیوالو قوتونو له دوو کلو خبرو او بحثونو وروسته د 13 جولای میاشت په 14 نیټه د تهران د اټومي لانجې د حل موافقه لاسلیک کړه د دې موافقې له مخې ایران به خپل حساس اټومي فعالیتونه دروي او په بدل کې به نړیواله ټولنه په تدریجي ډول پر ایران بندیزونه لري کوي ایرانی چارواکو ویلي پر تهران د نړیوالې ټولنې بندیزونه باید روان میلادي کال تر پایه او یا د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې لري شي ایران باید اوس د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره هم قانع کړي چې د دې هیواد اټومي فعالیتونو سوله ییزه بڼه درلوده د اټومي انرژي د سر نړیواله اداره د راتلونکي دسمبر میاشت تر 15 نیټې پورې وخت لري چې د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خپل رپورت برابر کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت وکړ، خو هغوی د دې موافقې د ردولو لپاره د کانګرس د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل.
د رضوان مراد رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس په احمد شبر د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د درملو ټولنې په کندوز کې د جنگ جګړو له امله له ټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 تنه درملو مرسته وکړه. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیره نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د ایران دولتي اژانس ارنان خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لږ تر لږه 14 تنه نن د یو شمېر ماشومانو په ګډون هغه وخت په کراچۍ کې ووژل شول چې په یوې مزدهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوې ده. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرژوبل نه ده اوښتې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا برید یو تورستي برید وباله. بلور ته د سوریې د انوس رجبی مشر خبرداري ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي.
له ازادي راډیو نمو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزیر په پیرو کې د پیسو په نړیوال کانفرنس کې په 2014 میلادي کال کې دوو نورو غونډو ته د ګډون لپاره تیاری وښود. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړه غونډې به په ورسا او بروکسل کې جوړې شي. د مالی وزارت ویان زیاته کړه چې د مالی وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د دغه صندوق په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د لنډمهالو او اوږدمهالو پلانونو په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان یو شمیر سوداګرو تیره شپه له ولسمشر سره کتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې د سوداګرو او پانګوالو پر ستونزو، امنیت او د جواز پر مشکلاتو خبرې شوې دي. ښاغلی الکوزی وایي ولسمشر غني ټینګار کړی چې په شیندان، هلمند، کندهار او بګرام کې دي د برېښنا د شتون، ظرفیت او د کرنې په برخه کې دي پانګونه وشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال وایي چې ولسمشر غني ژمنه کړې چې ډیر ژر به افغانستان خپل ترانزیتي موقف ترلاسه کړي. ویل شوي چې ولسمشر په دغه کتنه کې د حلقوي سرک د جوړېدو په اړه هم ډاډ ورکړی دی او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 60 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، یو د اماراتو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 25 پوله او زر هندۍ کلدار بیا 900 افغانۍ بدلیږي.
دا خبرونه ابراهیم ساپی درته وړاندې کړل. اوس به د هغو اوریدونکو ځینې پیغامونه سره ولولو چې د افغان بیسیم پر اتصال تل شمیره ازادي راډیو ته دا اوس راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیره لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکي چې دلته امنیت خراب شوی او له حکومت غواړو چې دلته زموږ د سیمې امنیت ته پام وکړي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو محمود احمدزی له زابل ورته خبره کړې، حافظ محمد سرور او عبدالستار سعادت هم له هلمند د امنیت د شکایتولو لپاره د حکومت پاملرنه غوښتله. په خبرونه کې مو مخکې رپورت درلود چې د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 121 تروریستي حملې شوې دي. دا چې په پاکستان کې ولې د تروریستي حملو شمیر دومره زیات و، په دې اړه رپورټ مو د وخته ډېر محدودیت له امله بلې خپرونې ته پرېښی. تاسو به دا رپورټ د مازدیګر د 4 بجو پروګرام کې بشپړ واورئ. اوس حمیده عثمان تاسو ته د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي، وروسته به بیا فریبا ظاهر د ازادي او اورېدونکي پروګرام سره ستاسو سره وي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل ناهینه معلول دي. دی وایي چې له کډوالۍ داستون شوی دی خو د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم، زما نوم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قرباغ د اوسېدونکی یم او په پاکستان کې زه ما 23 کاله ژوند کړی مهاجر وم او هلته نه چې کوم دی برق او اوبو قط کومږ باندې او زه ته راغلم افغانستان ته دا کوم یونیټ سی آر فارم چې ما سره دي دره کړی دي په دې باندې غو نه ده شو. هاته وزارت ته راغلی ما زما آواز اورېدل شوی نه دی، پریښې نه یم که پریښې یم، خو ما ته یو مکتوب راکړی و په ریاست مهاجرینو. هلته چې ورغلم زه په خپله معلوله یم او کراتم ګوره دومره محتاج یم چې حد نه زیات. نو هلته چې ورغلم بس دا خبره کوي چې تو د اسنادونه د پرېد او 5000 روپۍ داخل کړه. لکه زه 5000 روپۍ د کوم ځای نه کومه چې زه داخله کوم او خپله معلول یم، تفلان مې ټول 9 کسان معلول دي. نو زما حقوق پورې هیڅ توجه نه ده شوی او زه داسې یو کور کې کړه ناست یم قرباغ کې چې کنن وي کسباګي غورځيږي. خدا چې وګرځي ټول مونږه تبا کېږو نه دا خو د حال لار هم نشته چې مونږ بل چیرته لاړ شو، وس هم نشته. اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي ښه ده، که نه شي کولی نو دا د مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان نه دي چې مونږ خپل غور یا خپل یو چاره وکړو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي او مونږ څنګه وکړو. خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم، ځای نه لرم، که ځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قرباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه. که زه ولرم بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي. بغیر د خدای لی نه نور وس هم نشته. نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ، د جوړولو توان یې نه لرئ، موږ تاسو ته مکتوب درکوو. د یو این ایس سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ، کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو کارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو. خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي، خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ، ځمکه مو خپله ده، د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه، زه هلته یم. تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي، بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ؟
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که ځای در لوده نو پاتویشتو کلونو کې به زول په پاکستان کې وم ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی وای وګه بناسوم خدا به می جوړ وو لدی عمل چې څه ځای نه لرم محتاج او احتیاج یم اولادونه می معلول دي خپل معلول یم ځای نه لرم د ځای مشکلات دي ما چې ځای در لود نو زه په داسې ځای کې کېناستم تاسو یو ځل وروره راشه وی ګوره کما دروغ ویل کولی شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوشې نه یم راغلی زما دغه ستونزه حل کړي زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سرې میاشتې هم غور ونه کړ دا د دروغو خبره نه ده تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ
گپ این است که ما بر تو دروغ بگم میره از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول ولسوالی قره‌باغ
بود کار میکنم
تاسی خپل دا کدوالای کارت سر یو زی وزارت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تا با لازم مشوری در کری او حق امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یو زرسوان ده شخص ده لادی پرتا چی یو وزیر ده ده هغی ترسنگ یو خ مشر هم ده نولادی عمله چی تاسو معلولی نوستاسو ستوندی تبا خاما خا خرستگی وشی تاسو که فرصت ولری ده شن بی یا راتلون که یک شن بی پورا چی وزیر لا سفر نراشی ده کدوالو چار وزارت تراشی حتما ستاسو سنده حلیگی
جرات سیب دوی خبرم یو زلواری؟
منگ خما مخی در تارزو که چه وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین تا خزینه تمون پسوسو کارتون قرض میکره تقریبا ما کم لگولی لازر پی پده کرایه بانی لگولی رغلیم تلیم نو دست مشکلاتونه دی زی معلولیم نور واسه می نشته چه زی دی وگر زیگم یا غاو کمه خب داغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو نږدې نه خپل خیر د زما په هغه باندې باور مو کې تاسو نږدې نه وګوري پښتنه وکړي چایه دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال من قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم زه هر دول قانونی همکاری دا یو کاری پا حیث کوم دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی خوست دا نوی وزیر پراتلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرشی بی او سای ستونز با حل شی پا حق شر چی قانونی موارد اولان یکلی لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپناه نه لرل او دا تابعیت تذکره
قره‌باغ ولسوالی کې ما قلعه قاضی کلی کې ما وزد جانم دومره خراب ده دومره که تاسو وګوره نه شیشه لري و نه دروازه لري داسې مشکلاتونه دي ورور
جرات صاحب دوی نور څه هم ویلو ته لري
زموږ غوښتنه ده زه خو که ما ته که دومره ځمکه هم درلوده خو تاسو راشئ وګورئ خو زما دا د عرضه ده چې ما ته یو چای راکړي یو سرپناه راکړي چې زه خپل جان تېر کړم او دا څنګه نشي کېدای چې زه په پردې کورونو کې ګرځم را ګرځم
ان شاء الله به مشکل شما رسیدگی صورت میگیره در صورت
نو تاسو د یوې نمرې ځمکې مستحق ګرځئ کېدای شي لا دې زیاته کوم ژمنه له تاسو سره نشم کولای
از دې بیشتر نمیتونم بر شما چیز وعده بدم
محترم جراسې بستاسو نه ډیره مهرباني کاش کې تاسو غونې پدې زمون حکومت کې پدې دولت کې داسې کس وي زولاسوځي چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو استاسو نه ډیره ډیره مننه شکریا السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر درو بجو ده تاسو ازادي راډیو ته په دغه شمیرو چیز مام کریم دی عثمان درته اعلان کړی ټلیفون نه راکولای سي او حتی تاسو کولای سي چې د افغان بیسیم ټلیفون کلری پر تاسو واتل شمیره باندې پیغامونه راوستو یو موږ به د خبرونو په جریان کې دغه په دوامدار ډول تاسو پیغامونه خبرو د ازادي راډیو خبرونه کوي په ډیر اسانۍ واوري نو انټرنیټ کلری د ازادي راډیو د پانی آدرس پیدا کړی www.azadiradio.com موږ د پانې ادرس دی په دغه پانه باندې تاسو زموږ ټول پروګرامونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلی سي او د پروګرامونو د مهالویش په ځای کې تاسو کولی سئ هغه هر پروګرام چې تاسو مخکې نه دی اوریدلی له سره واوري د ازادي راډیو پر فیسبوک سته او د ازادي راډیو پر ټویټر هم سته نو دغه ټول امکانات ستاسو لپاره سته چې تاسو د ازادي راډیو سره ملګري سئ د خبرونې په څو دقو کې چې پاتې دي فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. دا ونی مهم د تل پسیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلا بیلو ستونزو ژغیدلی یاست، لکه چې تاسو هم څرګنده د سوله د افغانانو یواله لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د نامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په رخ کې درته خپره کړو. نور منظنډوم دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلي پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان وسالین قاري محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، لپر وجنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته پکار دی چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریز غوره کړي.
السلام علیکم، زما د ګوند د زمان خان کله کې سره د ازادي راډیو د پیغام پر بنه د نور برکونه چې دی خراب، چې زه غواړم چې دغه نور برکونه د کندهار برق یخی خراب د زما د جمهور ته دا قضیه او تمنا ده چې دغه زما برخه جوړ کړو. سلام،
السلام علیکم، زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د خزانګ ته وم. جاوید احمد نیمېږم. د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي، خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بندې دي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زموږ مقامات ته دا زموږ پیغام ورسېږي، دغه لارې خلاصې کړي، خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو. هغه نوې مسل نور مقامات ته وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو ښه ډېر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، آیت الله ایم کنل نا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلي کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو تل باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. سلام،
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب عبدالرزاق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکومه، نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندهارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي، دا بس تا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونی زورور دي، نو خو سنګین دي ونیسي، سرنکلا دي ونیسي، کجکی دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منچکې نیولې دي، مساکلا او نوزادو دا منچکې نیولې دي. نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د فقیر شهر کې د سیمې تسلسل په تماس کې یم. وروزه دا درې کاله کېږي چې لشکرګاه بازار ته راغلم، هیڅ واري نشته. مونږ چاره ته مونږ خواران یتیمان بې وزلان بې پیسو شاته راغلي. څوک مو رېړې یم په بغل د دامبس پر غاړه نه پرېږدي، ترافیکان مو رېړې را چپه کوي. ورور زموږ ګناه څه څه چې مونږ ته یو لار راوښتی یاست، مونږ به هغه لار وکړو. مونږ دغه مساکل ته ماجه راغلي، دلته اوس پسې سره په تماس کې یو. مونږ ګناه څه ده، نن ماس سبزکاري په رېړې کې ایښې وه، ترافیک راغی را چپه کړې رېړې ته واچو. زه څه وکړم، ما چاره څه سره وښه یاست. لاس نن ماس
محترم وروره، ستا پیغام داتې خپور کړ او غواړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او ښارونو کې بیکاري یوه لویه ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره همنظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي، نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراعت سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سی تر څو دغه سی پیښه رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي، هغوی دغه ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واورئ، ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله، زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هېواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
آزادی رادیو تم دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي، او دغه دا هیله کوو چې دغه ځوانان لره یو داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکي ناکي د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو الف شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شی لا نو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف غني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بوخ کې او د ځوانان لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم رور جان، محمد وزیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چینی هم جنگونه یې ولا راوستلی دي، هم بیکاری دی اوس ولا جکاره یم لغه چې ناس مې بالا ټلیفون دروکو دی دیش کې مې دا اله د یو دوه نفر مې ولا که شی دی دلی خو یو دی باندې چینی خدای په امان.
سلام علیکم، ملنګ زم د کونړ ولایت په مرکز سره پات څخه. زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تلو مخه ونیول شي.
السلام علیکم، مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منستر سفته دا پیغام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم. دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسې کې نه مسایده، ځکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان څخه دا ځوانان جوړ سي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او په نشي توکو اخته دي. هلی مې د اشرف غني احمد دي څخه دغه ده چې کار مشته ورآبادي.
السلام علیکم. سلام، په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی، په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولي دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي، خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو، دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه دا ده چې د ملي بېوسین پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار بوتین باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، رحمت الله میرین دی ورده ګولار سی ابات ولسوالی دون خې دارینا مول دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه د ریس آزاد تقریبا ولا سوال کړم مو په خې دار کې وسیګو د درې کال کې موږ عمومي لارې بند کړل په خاص سرک مو مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تاګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د محبت لارې د کندهار ولایت څخه یو ځل بیا راغلی دی. زما هیله او ارزو دا د حکومت څخه چې د مهبیلو کلنۍ معاش بیا په میاشتني معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دا زما خبر نشي. خدای په امان وکړي.
السلام علیکم. زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلی اوسیدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنیان کې امریکایان د تیارو د لارې سام وپاشله. اوس یې هم پاشي تریاکو په نامه تریاک وچکي تریاک کښتونه ټول پر برباد شوه. اوس سږ کال کنجیتې مو کړلې ټوله را کنجیتې هم خلاص شوې. دې وهم شی راته ونه کړه. موږ اخر څه شی لرو؟ نه بند لرو، نه برق لرو، نه اوبه لرو. د ډیزلي ماشینان په ستاره پورته کوو. هغه هم خارجان مو په کښتو سامانه پاشي. حیوانان مو ګرګرګي پورته کړه. مهاراج خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانې د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت سره ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلی نه تاسره په اړیکه کیمه. د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلې. په نوابات کې ډېر ارج مرج ده. ډېر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نه شي. نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سړک هم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده. په نوابات کې هغه چې ورسې تا ته نسخه درکړي ولاسه شخصي شفاخانه ته. نو نه موږ مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته. دغه په الحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځیده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه بلایم د کندهار ښار څخه خبرې کوم. مې مشکل لودي چې د مکتبو کې وسانوي دغه سیستم راوتلی چې باید ریشانې وکړي. نو ما دې ریشانو په خپله تاسو ته یو څه ویل چې دا ریشانې څنګه کیسه ده؟ دا باید وسي نه وسي؟ ګرد ریشانې خو چې دوی موږ ته وایي ریشانې وکړي او ریشانې خو څوک هم ښه خوند کوي چې موږ ته څوک هم ناست یو. نو بیا په ښو باندې هیڅ خوند نه کوي. پښتو باندې د ریشان ته هم دا وانه چې زه موږ ته د ریشې خوند کوي. په پښتو باندې ناست یو. نو ریاست ته خاص خبر نشته چې کین راکوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا د ریشې خوند کوي. نو کچیر چې کین نه نو بیا د ریشې خو څل خو نه ممکن خبره ده. دی نه ممکن خبره ده. په دې باندې دا یو مشکل دی. دا کوم شریان دوه سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب ستانی باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شپخانه پلج ده. یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي، وایستې دي. محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوځي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم پیسې کړې دي. وسه کندهار کې ناشي. یو نرسان خو اران ولاړ چې موږ څوک په اسمان وکړو چې څوک تر شو په دې کې چې کیته څه په دې کې ول چې محترمه دا څه خداره چې په پجاز د خدای د جلاوت څخه په غنه پج ده. دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته مونږ هیڅ شي نه غواړو. محترمه یو مشرب خلک نه غواړو، یو سړک نه غواړو، یو امنیت نه غواړو. دا درې شان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو همدومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کړو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانیږي در سره ولیکئ او موږ ته زنګ وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. اللهم السلام.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 00420 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز. ازادي راډیو ته تاسې پر اته سوه اتلس شمېره د افغان بیسیم هر وخت پیغامونه راستولی سي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له راډیو افغانستان نه
په موی چې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو ملګري به د ماښام په اووه بجو راځي پروګرامونه به درته وړاندې کوي. تر هغو پورې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.